په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ماښامنۍ خبری مجله زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. ټاکل سوې په راتلونکو شیبو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع د نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه له واصل وصل څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
سلامونه. دا هم د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل د علماو شورا رئیس نن په کابل کې ترور شو. ولسمشر مانی وایي افغانستان به له ښکاره لاسترړنو سره د ژنیو په کنفرانس کې ګډون وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا غ تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو په پروګرام لري. دا هم بشپړ خبرونه. د کابل د علماو شورا رئیس نن په کابل ښار کې ترور شو. مولوی بصیر حقانی نن د کابل ښار د چلسوتون په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د بصیر حقانی ورور نورالحق ازادي راډیو ته د نوموړي وژنه تایید کړه او ویل
ورور یې مغه شهید کړی دی. کور سره ویشته موټر نه کته سره ویشته دی. چلسوتون دانه باغ.
د افغانستان د علماو شورا او افغان امنیتي چارواکو تر دې مهال په ډېرسنه دی ویلي او نه هم کومې ډلې د دغه پیښې مسولیت په غاړه اخیسته ده. ولسمشر مانی وایي افغانستان به له ښکاره لاسترړون سره د ژنیو په کنفرانس کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د ژنیو دوه ورځنی کنفرانس د راتلونکي سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې ترسره شي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې به خبري ناستې ته ویل چې په دغه کنفرانس کې به افغان چارواکي د هغو ژمنو د عملي کېدو په اړه افغان ولس او نړیوالو ته معلومات ورکړي چې د افغان حکومت لخوا شوي دي. د ښاغلي چخنسوري په خبره د خصوصي سکتور په برخه کې اصلاحات، د عوایدو زیاتوالی، شفافیت، د فساد سره مبارزه او سوداګری ته د زمینو مسایده ول غلسترولنی دي چې افغان حکومت په د ژنیو په کنفرانس کې مطرح کړي. ټاکل شوی په دغه ناست کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله ګډون وکړي. رویا رحمانی د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان نوې سفیر وټاکل شو. د ولسمشر مانی ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال په امریکا کې د سفیر په توګه د میرمن رویا رحمانی ټاکل کېدل تایید کړل. اغلی رحمانی له وړاندې په انډونیزیا کې د افغانستان سفیر و. هغه د نیویارک خار په کولمبو او د کناډا په میګل په هنتونونو کې زده کړې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څو شیبو کې به د یو شمېر نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هڅې روانې دي چې په روانې اونۍ کې له بایومیټریک دستګاو نه د اطلاعاتو په لیک سره نور ولایتونو نتایج هم اعلان کړي. یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغه ولس ولایتونو د رایو لومړني نتایج وځنډول شول، خو د همدې ورځې په پای کې بیا د 5 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دغه ولایتونو کې فرا، دایکنډي، اروزګان، جوزجان او بامیان شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه وزارت یو پوځي الوتکه نن سهار د ناستې پر مهال له فني ستونزې سره مخ شو چې دوه تنه پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې شوې ده. د ښاغلي جاوید په خبره د پیښې د رسنیو رنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. تیره میاشت هم د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د فرا ولایت په انردرې ولسوالۍ کې رانسکوره شو چې 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت هغه مهال وویل چې یاد هلیکوپټر هم د فني ستونزې له امله له غره سره وجنګېده او بیا رانسکوره شوه. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بریتانیا په جنوبي ساحل کې د ایراني کډوالو یو اته کسیزه ډله چې په یوې وړې بیړۍ کې سپارول په اوبو کې له ډوبېدو وژغورل شوه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دغه کسان چې دورخار ته نږدې ژغورل شوي دي اوس تر څېړنو لاندې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ایراني کډوال له کومې لارې د بریتانیا اوبو ته ننوتي وو. دوه ورځې مخکې څلور نور ایراني کډوال هم هغه مهال د بریتانیا د بحري ځواکونو لخوا وژغورل شول چې بیړۍ یې په ډوبېدو وه. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګوا کې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. خغلی ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلی د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې له دې ادا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یو ادا نامناسبه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یو ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینټ وارډ ویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران له دغه سازمان څخه د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی دی. د په وینا د ایران هدف دا دی داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي دا مهمه ده چې نتایج پرته له ځنډه اعلان سي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویلی دی چې د دغو نتایجو د ځنډ دلایل پر تخنیکي کمزوریو سربېره سیاسي اړخ هم لرلی سي.
سیاسی مسئله هم که در ایسی اوز جنوا کنفرانس تو مخت دن که دقیقا طول لغنمی پایل ایلان سی خواه مخواه رو تو بدی کاندان غد دیر سی سو با اعتراض کیوی سو با پایل نمانی او سو با که بسن با ده نور تورونه لگوی او دا آلتا طول کنفرانس که یو خوب پیام نخ باروی.
د جنیوا د کانفرنس په درشل کې افغان حکومت وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره کړي ژمنې شپېته سلنه عملي کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي د ستراتیژۍ دفاع کړې او وایي ښه نتیجه یې ورکړې ده.
په ډېرو ساحو کې مونږ ښې لاسته راوړنې لرو. په یو شمېر سیمو کې چا د وړو پوستو مسله وه هغه هم ټولې شوي دي، په لویو بیزونو بدلې شوي دي.
که وخت و نور راپورونه به هم واورو. دا مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا 3 میلیونه ډېر د بایومتریک دستګاه اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 15 نورو ولایتونو کارونه پای ته رسیدلي او د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ممکن د نن ورځې تر پایه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره دوی له سرعت نه ځان ته ترجیح ورکوي.
نن هم همکاران کار کوي ترڅو وتوانیږو د شاوخوا 15 نورو ولایتونو
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شان وایي چې تر اوسه 3,650,000 د بایومیټریک دستګاه او اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي او هڅه کیږي چې دغه بهیر پای ته ورسوي او د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې هم اعلان کړي. دغه کمیسیون ویلي و چې د قوس په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو لومړني نتایج اعلان کړي. خو یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغو لسو ولایتونو د رایو لومړني نتایج وځنډول سول چې د همدې ورځې په پای کې یې د 15 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دې ولایتونو کې فراه، دایکنډي، ورزګان، جوزجان او بامیان شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد جمعې پر ورځ ناوخته وی خبري ناشته ته وویل چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د دې لامل سول چې کمیسیون د رایو نتایج په خپل ټاکلي وخت اعلان نکړي. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 23 ولایتونو د رایو د لومړنیو پایلو اعلان د قوس دویمې او د کابل د همدې میاشتې 19 ته وغځاو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو انتخاباتو ل خپلواک کمیسون و غوختل چې ل دغه بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي.
لطفاً کمیسون با مسؤلیت در رابطه با اعلان نظر
غوی لطفاً کمیسون دې په مسؤلیت د پایلو د اعلان او د تور او سپینو رای په بیلولو کې ل خلکو سیاسي ګوندونو او دولت سره تفاهم په نظر کې ونیسي، حسنه چې د نتایجو تر اعلان وروسته کاندیدانو سره داسې معتبر اسناد ومندل سي چې ل پاکو رایو استازولي وکړي. د بیا په خپل وخت یو ډول کړکی چې رامنځته کړي چې خلکو ته به د منلو وړ نوي
در نوې خود یک بوران دیگی هست قابل قبول به مردم افغانستان نخواهد بود.
په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې لژمنې سره سم د شفافو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان کړي. دوی وایي که کمیسون په خپلو دغو کارونو کې پاتې راغی د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو به ناوړه اغیز وکړي.
و امریتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ډېر ژر به د 15 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د راز د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې کمیسون د کمزوري مدیریت له امله ونه توانید چې په ټاکلي وخت ولسی جرګې د رایې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. له ښاغلي رشید سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې پر خپل وخت د نتایجو د اعلان د ځنډ عوامل څه دي.
دلیل دا یو ده چې کمیسون د ټاکنو ورځ دغه مرحله وروسته درسته مدیریت نه کړله، په هغه کې پاک او ناپاک رایې بیل نه کړلې، په عین حال کې ځینې فساد هم تر سره شو. په بعضو حالاتو کې ارقام کې تغییر راغی او دغه تغییر دروس پر ځینو کاندیدان تر خصوصا د کوچیانو حوزې ته د قناعت وړ نه ده. نو دا یو موضوع. دوم دروس پر دې په استخدام باندې مصروف دي. د کابل د بیا شمېرنې مرحله دوی بشپړه کړې نه ده، تلل دي چې بشپړ شوی نه ده. اوس هم استخدام کې تر څو هغه یونیټونه او واحدونه اضافه کړي. نو په تخنیکي ډول باندې کارونه کې داسې پاتې راغلي دي. په رهبري کې متاسفانه ستونزې موجودې دي. دوی لومړیتوبونه نه شي په ګوته کولی او په دوم قدم کې سیاسي مسله هم کېدای شي. اوس تصفیه د جنوا کانفرنس په مخ کې ده. که دغه ټولې لومړنۍ پایلې اعلان شي، خامخا به د کاندیدانو غږ جګ شي، څوک به اعتراض کوي، څوک به پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي. او دا هلته په کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي. نو په همدې خاطر دوی 15 ولایت اعلان کړي چې لږ تر لږه مطبوعاتي فشار په ځان باندې کم کړي او په عین حال کې د کانفرنس تر ورځې پورې کېدای شي نور پایلې اعلان هم نه شي. او کله چې کانفرنس تیر شي، دغه راپور راته ورکړي چې بالغ کېدای شي بیا ځینې ولایت نور هم دوی اعلان کړي.
د 15 ولایتونو چې کوم نتایج اعلان کړي دي او ټاکل شوی ده نن د 15 ولایتونو نور هم اعلان سي، څومره رائے شفاف دي تاسو له نظرم؟
ځینې ولایتو کې نه رائے ډیره زیات استعمال شوی دي. په ګټونکو کاندیدانو رائے ډیره ګټل دي. مثلا په دایکونډي کې نو موږ د څه وخت تازات لرو چې وګورو چې اته نوم لیکنه په کومه ساته شوی ده او څومره خلکو راور کړی ده. د نور کاندیدان چې غوي کمیسیون یې غوښته څومره رائے کارول شوی ده دا غوړ سه په دقت سره لږه مطالعه کړو او ورسره ان شاء الله په اړه تاسو ته معلومات درکو.
دغه تدریجي اعلان د نتایجو د ولسمشتي د انتخاباتو او همدارنګ د همدغه انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟
د خپل د ټاکنو په اعتبار باندې جدي تاثیر اچوي. سره د ټاکنو نیټه به هم تغییر پیدا کوي، اما هغه اصلاحي ګامونه او پرسم توارې د ټاکنو په نوم سره کیږي. د خپل یو سیاسي معضله به هم رامنځته کړي. دوم قدم کې د سولې خبره اترې دا هم کې به څنګه کار د سیو رقم یو پیغام جوړ کړی دی چې دوی خپل کارونه کې جدي همونه وسی کی نو دوی به تاسو پکښ نه ناراضي. خصوصا د موقت ادارې جوړول بحث رامنځته شوی دی. د دې کمیسون لپاره یو چاټر جوړ شوی دی چې دوی محافظت کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جنیوا د کانفرنس په درشل کې افغان حکومت وایي چې دوی له نړیوالې ټولنې سره کړي ژمنې شپېته سلنه عملي کړي دي. د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه په ګډه د دغې غونډې کوربتوب کوي. په کومه غونډه کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر ژمنې ارزیابي کېږي او بخښي د ژمنو عملي سوي ژمنې په دې کې ارزول کېږي. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان حکومت له بشپړ چمتووالي سره د جینوا په کانفرنس کې د ګډون خبر ورکوي. هغه غونډه چې ټاکل شوې تر دوه نور ورځو د سویس په جینوا ښار کې جوړ شي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل افغان پلاوی له ډکو لاسونو سره دغې ناستې ته ځي او له ډېرو ښو خبرونو سره به بیرته هیواد ته راستون شي.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت
دی وی هغه ژمنه چې افغان حکومت له خپل خلکو او نړیوالو ټولنې سره لرلې ډيري یې له څلورو تر پنځو کلونو وخت اخلي. د مالی په وزارت کې زمونږ همکارانو هغه څېړلې چې له ټولو یې له 50 څخه تر 70% پورې عملي شوې دي او ځینې هغه چې له 50% کم عملي شوې په ستونزو یې خبرې شوې او ورته بدیلې لارې سنجول شوې دي تر څو هغه ته ورسیږو. له بروکسل او ورسا غونډو څخه وروسته د جینوا کانفرنس د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کانفرنس بلل شوی دی. دا غونډه د روان نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جینوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په یاد غونډه کې چې د افغانستان په استازیتوب پکې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو استازو هم د ګډون ویلې دي. د جینوا د کانفرنس په څنډه کې د نړیوالو مرستو سیمه ایزې پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې په کیفیت، د مخدره موادو او اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو د ګډون او د سولې په اړه بیلابیل نورې غونډې هم په پلان کې دي. د ولسمشر ویان وی په یاده ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالي مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په غونډه کې د خلکو پر وړاندې د حکومت ژمنې او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړل کیږي. افغان دولت به په دغه ناسته کې راپور ورکړي چې د ځان بسیاینې لپاره به د بدلون له لسیزې وروسته تر کومې کچې پورې کار وکړي. د هارون چخنسوري په خبره په تیرو 15 کلونو کې په دې برخه کې ډیر کارونه شوي او تمه ده چې د دغې لسیزې په دوهمه نیمایي یعنې په راتلونکو 15 کلونو کې په دې برخه کې اغیزمن پروګرامونه پلي شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په روغتیا سره افغان حکومت توانېدلی چې د نړیوالې ټولنې او خلکو پر وړاندې کړې ژمنې عملي کړي؟ د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی په اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصاد مالی
دی وی اوس په دولتي ادارو کې مالی فساد ډیر زیات شوی او اختلافات او فساد له منځه نه دي تللي. همدارنګه د اقتصادي ودې او د بېوزلۍ او بیکاری د له منځه وړلو په برخو کې ژمنو ته لازمه رسیدګي نه ده کړې او نه دي یې عملي کړې. خو د ولسمشر ویان هارون چخنسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې، د بیکاری او بېوزلۍ د کمولو او د اقتصادي ودې د لوړولو لپاره اغیزمن پروګرامونه پلي شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د حکومت لخوا د ګډ بورډ طرحې د جوړېدو کار روان دی. البته دا راپور به وسورو. د ولسمشر ویان چخنسوري نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه به مشوره وروسته تصمیم نیول کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې له طالبانو د مذاکراتو په پلاوي کې باید ټولنې د ټولو قشرونو استازي برخه ولري. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پلاوی د لیس لخبرېدو وروسته ولسمشری مانی وای اوس هم د سولې د مشترک بورد د طرح په جوړولو کار روان دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وای سوله یو ملي پروسه ده او د سولې د مشورتي بورد د جوړېدو لپاره هر اقدام د لازمو مشورو په اساس کیږي. خاغلی چخنسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د پلاوي ټاکل یو عمده کار دی چې چاره روان دي.
د مشورتي بورډ طرحه چې سراسري او ملي ده پر جوړېدو یې کار روان دی. د خبرو کوونکو د پلاوي ټاکل هم د سولې د پروسې عمده کار دی چې کار پر روان دی او کله چې کارونه مخ ته لاړل جزئیات به یې په مناسب فرصت کې له خلکو سره شریک شي. خو اوس مخکې له وخته ده چې په دغه مسله خبرې وکړو.
خاغلی چخنسوري د خبرو کوونکو د پلاوی هغه یو لسکسیز لیست چې د ولسمشر غنی د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د رسنیو لخوا خپور شوی نه رد او نه تایید کړ. د رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر غنی یو لسکسیز لیست چې درې پکې خزی دي له طالبانو سره د خبرو په هدف د پلاوی په توګه ګمارلی دی. د رسنیو لخوا د دغه یو لسکسیز لیس لخبرېدو وروسته داسې انتقادونه مطرح شول چې د یاد پلاوی په ترکیب کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې استازي نه دي شامل، ټول پکې دولتي کسان دي او له طالبانو سره د خبرو توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي سوله یو ملي پروسه ده او کوم کسان چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بیایي باید د ټولنې د ټولو قشرونو استازیتوب وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل،
سوله یوه مهمه او د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او باید په پوره شفافیت او وضاحت تعقیب شي. کوم استازي چې دغو خبرو ته انتخابیږي باید د ګوندونو او خلکو استازي مهم، مؤثر او امانتداره کسان وي چې هیڅ ډول سوء تفاهم او تېروتنه رامنځته نه شي.
افغان حکومت مخکې له دې ویلي چې هیواد له بل هر وخت نه زیات سولې ته نږدې شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې په ښه توګه پر مخ تللې دي. د ملګرو ملتو سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر فرصتونه رامنځته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم په دې وروستیو کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې په قوت سره روانې دي، خو دای هم ویلي چې نه پوهیږي چې دا خبرې به بریالۍ شي او که نه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غلاسه د رادیو اوري د سولې له هڅو څخه باور سو د جګړو ډګر ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ستراتیژي ښه نتیجه ورکړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته وویل چې د یادې ستراتیژي له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې زیاتره سیمې له وسلوالو مخالفینو پاک شوي دي او ورته درانه تلفات هم اوښتي دي. په دې اړه نور تفصیل وصل وسل راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرکشوبلې د مخنیوي ستراتیژي ګټوره بولي او پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې خیل استراوړین لري او وسلوالو مخالفینو ته زیات تلفات هم اړولي دي.
په ډیرو ساحو کې مونږ خیل استراوړین لرو. په یو شمېر سیمو کې چا د وړو پوسټو مسله واغه هم ټول شوې دي، په لوی بیزونو بدل شوې دي. په ټوله کې لا تر اوسه پورې سرته یو څه بیخي دا ملکو د دې طاقت لپاره لا ډیر کار کوي، لا ډیر هڅه کوي ترڅو موثریت لا ډیر شي.
خغله جاوید وای د یادې ستراتیژي لمخې په کندوز، غزنی، بغلان او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې افغان ځواکونو بریالي عملیات کړي او زیات شمیر سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت شاوخوا یو اونۍ وړاندې د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرکشوبلې د مخنیوي په هدف د یوې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره وکړه. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دغې ستراتیژۍ پر بنسټ کوچنۍ امنیتي پوستې له لویو مرکزونو سره یوځای کیږي او د افغان ځواکونو په تهاجمي حملو کې هم زیاتوالی راځي. دا شنول شوي چې د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم زیاتېږي. افغانستان دفاع وزارت وروسته له هغه د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرکشوبلې د مخنیوي د ستراتیژۍ د جوړېدو خبر ورکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 28,000 پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي وو چې یوازې د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 222 افغان پوځیان وژل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د ولسمشر غنی لخوا د دغو اعلان شوو شمیرو له مخې هر ورځ 15 افغان سرتیری چې په اونۍ کې 115 تنه کیږي وژل کیږي. د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د مرکشوبلې د کچې د لوړېدو وروسته د افغانستان ولسي جرګې 100 ورځې وړاندې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزیرانو څخه په استجوابي غونډه کې وغوښتل چې له هر ممکنو لارو د ځواکونو تلفات راکم کړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرکشوبلې د مخنیوي ستراتیژي ګټوره بولي، خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا وایي چې دغه ستراتیژي تر دې مهاله کومه مثبته ګټه نه ده لرلې.
پلان چې دې طرحه کړې چې دې ځینې بعضې پوستې راوایستې او یا بعضې نور کارونه هم چې دوی وکړي تر اوسه پورې داسې مثبته نتیجه نه ده ورکړې. دښمن یا طالب هغو دی، ابتکار د هغو په لاس کې ده، اولین حملې هغو دی کوي. تر اوسه د دوی په پلان کې چې دوی ویلي موږ به په تعرض شروع کوو او خپل دښمن به تعقیبوو هغه نشته. یعنې هغو دی حمله کوي، دوی اوس هم دفاع کوي، اوس هم دفاع کوي.
خغل مرخیل وای تر کومې چې افغان سرتیری د جګړې په ډګر کې ابتکار په خپل لاس کې ونخلي یا د ستراتیژي کومه نتیجه نشي لرلای. نوموړی وای د تروزی حملو لپاره پکار ده چې کشفی او استخباراتي ارګانونه افغان سرتیرو ته پوره معلومات ورکړي، سوله تلفاتو پرته عملیات ترسره کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې د غزنی ولایت په مالستان او جغوري ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پراخ عملیات وستایل. د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته رحمت الله افغان ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګه په مالستان او جغوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې له دفاعي حالات نه تر روزي حالاتو ته د افغان ځواکونو بدلون به د دښمن د ځپلو لامل سي. د دغه جرګې غړیو د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د غزنی په مالستان او جغوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د پراخو عملیاتو په پایله کې دښمن ځپل سوی. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دغه ناسته کې وویل
عملیات بالای ولسوالی مالستان و جاغوری بود که
هغه وای په جاغوری او مالستان ولسوالی که د افغان امنیتی ارګانونو عملیاتو د پاموړ لاستراوړنې درلودي. موږ په جاغوری او مالستان ولسوالی که د دښمن د ځپلو شاهدان یو، سیمه له دښمن نه پاکې سوي او خلک په ډاډه زړه کورونو ته ستانه سوي او دښمن ته درانه تلفات اوختي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خراب سوی او وسلوالو مخالفانو پکې پراخ فعالیتونه پیل کړي دي. په دغو دوو ولسوالیو باندې د وسلوالو مخالفانو د پراخو حملو په پایله کې لسګونه کسان وژل سوي او زرګونه تنه د جګړو له امله کورو پرېښودو ته اړ سوي او ګاونډیو سیمو ته تښتېدلي دي. له دې وړاندې ولسي جرګې په دغو دوو ولسوالیو کې د نامنیو د زیاتوالي له امله د کورنیو چارو او دفاع وزیران استجوابي غونډې ته وربللي وو. د روان مریض کال د اسد په میاشت کې وسلوالو طالبانو په غزنی ولایت پراخې حملې وکړې چې د دغه ښار ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازی علي اکبر قاسمي وایي چې ترسره شوي اقدامات بسنه نه کوي او باید د خلکو د تشویشونو د لرې کولو لپاره باید جدي تدابیر ونیول سي. هغه وایي موږ امنیتي ځواکونه سته یو، حکومت باید په دوامداره توګه په دې برخه کې تدابیر ولري چې یو ځل بیا خلک په تشویش کې نه سي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغو دوو ولسوالیو کې د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ او وایي چې همدا اوس په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات روان دي. هغه وایي په سیمه کې د اردو دوو ټولیو ته زده کړه ورکول کېږي چې د تندر 203 تر چتر لاندې به کار کوي چې بیا وروسته به د جغوریو او مالستان په ولسوالیو کې ځای پر ځای کېږي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې هلته به هیڅ ډول ستونزې مخې ته نه راځي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که امنیتي ځواکونه په همغږي عمل وکړي او افغان امنیتي ځواکونه له دفاعي حالات نه راوځي، کولای سي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په ټینګه ودرېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
او وروسته مطلب دا چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداروي د تیر کال په پرتله سږ کال د هیواد په ځینو سیمو کې ډېر ورښتونه اټکل سوی دی. د دغې ادارې مسؤولین وایي که دا ورښتونه ښه مدیریت سي تر یوې اندازې د وچکالۍ اندېښنې راکموي. یوسف خان څه تفصیل راکوي؟
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د تیر کال په پرتله سږ کال په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د ورښتونو اندازه ښه ارزیابي کوي. د یادې ادارې د هوا د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وچکالۍ له اندېښنو سره سره دوی دغو بارانونو څه خوشبینه کړې دي. ښاغلی مرادی وایي که په پلازمینه مرکزي افغانستان او د شمال په ځینو لوړو سیمو کې بارانونه ښه مدیریت شي، د وچکالۍ اندېښنې ورسره تر یوې اندازې کمیږي.
الان بارندگی ها امسال بهتر از نظر به سال گذشته و ای باید مدیریت شود.
دی وی د تیر کال په پرتله سا کال د ورښتونو ښه انداز اټکل شوی، خو دا مدیریت ته اړتیا لري. په لوړو سیمو کې باید زموږ یخچالونه وساتل شي او د اوبو بندونه جوړ شي تر څو د وچکالۍ مخه هم ورسره ونیول شي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې تېره اونۍ په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې بارانونه او په ځینو نورو ولایتونو کې د ژمي لومړۍ واوره وورېده. د معلوماتو له مخې تېر کال د نومبر په میاشت کې د ورښتونو اندازه 0 میلیمتر و، خو سږ کال یې تر یوې بلې میاشتې 3.5 میلیمترو ته د رسېدو وړاندوینه شوې. خو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د اوبو د کچې ټیټوالی او د ځینو ولایتونو په تېره هم د پلازمینې کابل ډېر نفوس د دې لامل ګڼي چې ممکن د سږ ورښتونو اغېز د پام وړ نه وي. په افغانستان کې بیا له دې وړاندې د وچکالۍ ویل شوي، خو حکومت بیا د وچکالۍ پر وړاندې د مرستو او غذایي موادو د ذخیره کېدو ویلي دي. د جمهور رئیس ویان هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال وویل د وچکالۍ پر وړاندې هر اړخیز پروګرام تر لاس لاندې ده. له دې سره د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا د هوا پیژندنې د خوشبینۍ په اړه بیل نظر لري. د دې ادارې مرستیال محمد کاظم همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که اورښت په خپل وخت نه وي
ګټه هم نه لري.
اما امروز ما نمیتونیم خوشبینی ها را پیشکی بگوییم که
دیوی مون نشو کولی سر لوس او رختونه ته خوشبینی وخایو، ځکه د دې اټکل شته چې د اقلیم له بدلیدو سره ورختونه وشي، خو په خپل موسم او وخت کې نه، که په هوت حمل او سور کې ورختونه نه وي زمونږ له نظر اورخ نه ده او حتی منفی اغیز لري.
سور حتی اثرات منفی داره.
د خبره د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې باید د نړیوالو کنوانسیونو سره جدي تدابیر ونیول شي. ښاغلی همایون وایي خلک هم کم اوبو او کم انرژي په استعمالولو او د شنه ځایونو په ساتلو سره کولای شي د وچکالۍ پر وړاندې خپل رول ادا کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره وه. تاسو کولی سي د خبرونه په تکرار ډول بیا هم د ازادي راډیو پر وای پاڼه ول واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. درې مجله به زموږ همکار ستار فروغ درته وړاندې کوي. شرغلی ستار فروغ،
تشکر از شما فریباز.